درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د آزادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونې نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دواړو هیوادونو پسینده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دوړ خو په ګټه نه ده. د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر نا وخت پورې روانه و چې دوړ لورو پکې له درنو اوس په کو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، په نشته کې په دوړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. سپای پاسداران توګه د نشدې فارس خبري اژانس د راپور لمخې د دوړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. نن د می میاشتې 28مه د لوژې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 بلیون او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چاري نوري هم پیچلې کړې دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي، د دوی له واکمنېدو راوروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د بې 28مه یا د لوژې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال د لوژې د لمنځه وړلو په هدف چې یوه نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې د مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوژې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلو مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي، یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لوی کمشنری د کډوالو د ستنیدنې او ادغام د لومړي توپ په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1,300,000 کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشۍ په دوهم ځلي ټاکنو کې د رایو ورکول پیل کړی دي. دا ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د لوی سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکړی شي د ولسمشۍ په بل 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د می میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونتوانید چې اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دوهم پړاو ته وځلېدې. سباندې 4.5 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې نن سهار پر ځای وخت 8 بجې پیل شوې او روسیې تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایي حمله کړې چې د چارواکو په وینا داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حمله وې. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع رادارونو لږ تر لږه 40 بی پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وي ویشتلې او د ویشتل شوي الوتکو په ټوټو یو تن مړ شوی دی. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانه پته ده. د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دوړو خو په تیلې چې سمته حقیقت موندونکې پلای ګولی شي. د دې ډول نشته عوامل څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو له یو کارپو سره پریشه کېدلی یو
امریکایي نظامي له وټل څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس لري.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف لوري په ودونو کې د شزو له خوا د دریا وحل منشي ویدي
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې کدریا چا وحل هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سره یې بوتې تر وته نو لکه چې دریا پرونه وایي
په نورستان کې د یوې ناچاودلې مرمۍ په چاودنه کې دوه ماشومان وشل شوي دي په کونړ کې بیا د دوو کورنیو په شخړه کې درې ښځې ټپیانې شوي دي د ترکیې د نننیو انتخاباتو حال هم درکوو
دا ټاکنې به زموږ ځوانانو او ملت لپاره وي هیله من یو چې د هیواد وګړي مو سمه پریکړه وکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسال کې چې ایران یو طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پړه پر یو بل اچوي یو شمیر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولي دوی وایي ستونزې باید د خبرو لاري حل شي ځکه چې د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکی وګړي ترسي شي لبلی خو له پرونی نشټې ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپل ټویټر پاڼه کې لري هر ډول جګړه د دوړو خو په سیان ده په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواو مشراو یو شمیر نورو جګپړو پوځي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې ده جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې
د نیمروز په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې ایراني عسکرو سره د طالب ځواکونو لپاره نوې جګړې ورسته یو شمیر افغانان له ایران سره وضعیت کړکېچن کې دوه او د دې شخړو پایلو ته اندېښمن دي کابل میشته رهلا دا ډول نخته د افغانستان په ګټنه بولی او د خبرو لاله د ستونزو په حل ټینګار کوي
ایران زمون گاونډي هیواد دی پاکستان زمون گاونډي هیواد دی په زرګونه افغانان هلته ژوند کوي او دغه سي مشکلات او دغه سي جنجالونه بیا د دوړ هیوادونو پاړي کې باندې خورا منفي اغیز کولای شي
رهلا زیاتوي د ایران په ګډون له گاونډيانو سره د طالبانو د جګړو او تاوتریخوالي بیا په دې هیوادونو کې میشت افغان کډوال پرې کوي د ننګرهار یو تن اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي وايي که څه هم د طالبانو حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو دعوه کوي خو د ده په خبره دا ډول نه ختیخی شي وضعیت نورمال نه دی
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی د دغه سي جګړو توان په خلکو کې نشته او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکیل دي نو د جنگ ستړي شوی دی او نور نه غواړي چې جنگ مخکې لاړ شي
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونی نخته پړه په یو او بل اچولې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نخته کې د خپل یو سرتیری وژل تایید کړی دی د ایران تسنیم خبری اژانس هم لیکلی پرونی نخته کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي حخوا د جنوبی اسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بلل هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د نیمروز جګړه د دل قوله د استعمارګرانو یو د سیسه بللی هغه زیاته کړي د دواړو هیوادونو خلک او مشران باید با خبره اوسي چې هر ډول جګړه دواړو لوريو پتاوان ده د ایران یو طالب ځواکونو ترمنځ لپاره نه ختی ورسته 13 ورځ نه وخته دواړو لوريو خبرې هم وکړي او د دې پیښې د سرنګوالي پاړی په سیړونو هوکړه کړي حخوانن د ایران د ځمکني قواو مشر امیر کی عمر سایدری او ورسره یو شمیر نور لوړ پوړو پوځي او امنیتي چارواکو د افغانستان او ایران ترمنځ له سرحدي سیمو لیدنه کړي تسنیم خبری اژانس د ایران د ځمکني قواو د مشر له قول لري کی اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی خو د تیرې نه ختې پړای په طالبانو اچولې ده د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایران یې لوري د نه ختې په پایل تورن کړو د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرونی نه خطه داسې مهال وشوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی سره لیدنه کې دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار کړو تر خوایې تیره اونۍ د ایران یو لوړ پوړی پوځي پلاوی دوه ورځې په کابل کې و چې یو مهم بحث د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب طالبانو او ایران له دې وړاندې هم سوزه له سره نښتي کړي هغه مهال هم خپل منځي جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ شوبله اړولې وه
د افغانستان او ایران په پوله کې له پرونی نشټې وروسته دواړو خواوو موافقه کړې چې د حقیقت د معلومولو لپاره سیمه ته پلاوی ولې شي د افغانستان د نیمروز ولایت د کانګولوس والی په سرحدي سیمه کې د پرون ماسپښین په نشټه کې لښته دوه ایرانی او یو طالب پوله ساتي وشل شي او یو شمیر رو ټپیان شي ودي ایران وایي د نشټه د ساسولی حاتم او ماکاکی د کلیو په شاوخوا کې شوی او په لړ کې لدرنو سپکو وسلو کار اخیستل شوی د نشټې وروسته د افغانستان او ایران د سفارتونو او د دواړو خواو د دفاع وزارتونو ترمنځ تماسونه نیول شوی او همدارس په کابل کې د ایران سفیر او مرستیاله د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ایرانی ځواکونو او طالب پوځیانو ترمنځ د تیری ورځې د نشټې په عواملو او د دغو نشټو پر عواقبو د امنیتي چارو له شنون کې احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دا نشټې ولې کیږي او ایران له طالبانو څه غواړي.
له پاکستان سره خو موږ ډېر زیاته شخړه لرو د ډیورنډ کرښې په اساس او د ایران هم په ځینې ځایو کې مخکې راغلي، نو د دې لپاره په سرحدي پولو کې هم ستونزې شته، نه یوازې د اوبو حقابه ده. او بل د دوی ولسمشر که تاسو اوریدلي ډېر په مغرورانه توګه د افغانستان لوري ته یو اوسني حکومت ته اخطار ورکړ چې دا یو غیر ډیپلوماتیکه ژبه وه چې دوی وښوروله، په داسې حال کې چې دا یو حقوقي موضوع ده، دا په ناستو په خبرو حل کېدای شوی. او همداسې د همدغه صفري نقطو لپاره زه د یو نظامي په توګه ولسم چې له سره باید کمیسونه جوړ شي، دلته د ملګرو ملتونو استازي هم دا زموږ ګاونډیان په ډېرو ځایو کې وړاندې راغلي دي، دا باید له سره دغه سرحدونه تثبیت او دا شخړه به باید نور راپیدا نه شي. په سرحد کې زموږ د افغانستان لوري هم داسې تربیه شوي سرحدي پوځیان نشته، او د دوی خو هغه پخوانی خوبونه چې د افغانستان په حکومتونو مخکې وړاندې راځي او یا هم په ځینو د افغانستان په خاوره کې پلیپوتی جوړوي، حتی داسې ول کې چې ځینې ځای کې د کانالونو ډېر قوي استحکاماتي کارونه شروع کړي دي، دا ټول هغه څه دي چې باید خبرې له لارې حل شوی نه چې جګړه پکې شوی.
ایران د افغانستان د هر بل ګوندی هیواد په پرتله له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو په تیرو دوه کلونو کې موږ د ایران او د طالبانو حکومت ترمنځ د په ځینو مواردو کې د پوځي برخورد شاهد یو. ایران له طالبانو څخه واقعا څه غواړي چې طالبان هغه نشي ورکولای او د دې لامل کیږي چې د دوی ترمنځ پوځي شخړه رامنځته شي؟
د امریکایي نظامیانو له وتلو څخه وروسته ایران دا سوچ کوي چې نو اوس به په افغانستان کې دوی ډېر لوړ لاس ولري او طالبانو سره یو قسم سیاسي لوبه شروع کړي، کله به چانس ورکو کله به چانس ورته کمو، که هم دوی سفارت ورته پریکړه ده، دا ټول د دوی د خپل شخصي منافعو لپاره. تاسو پوهیږئ چې د ایران باندې هم ډېر تحریمونه، سیاسي او اقتصادي تحریمونه د نړۍ له خوا څخه وجود لري، او ایران کوشش کول چې ځان ته د تجارت لار آزاد کړي، یعنی د افغانستان ترانزیتي لار، دوی خپل تیل خرڅ کړي په ځینو هیوادو باندې. که چیرې ایران دغه شخړو ته ادامه ورکړي د ایران په نقص تمامېږي. ایران باید د ملګرو ملتونو او د حقوق د بین الدول له قوانینو سره سم د افغانستان سره په مخ لاړ شي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ګڼو ګاونډي هیوادونو سره لفظي برخورد درلود او تورونه په یو بل پوری کړی دي، د افغانستان له دوو ګاونډي هیوادونو سره نظامی برخورد هم درلود، نو د دغه وضعیت دوام د طالبانو د حکومت لپاره څه پایلې درلودلی شي او څونه د طالبانو د حکومت ثبات ګواهي واقعي؟
په د افغانستان په اوسنی حکومت کې طالبانو به دومره زیات اغیز نه لري لکه ایران ته چې سپنځي پیکي سي، ځکه موږ وینو چې په ایران کې هم ډیر خلک مخالفت د ایران د حکومت کې، بلوسان دي زموږ په څنګ کې په شت کې په سنی مذهب چې شپږ اسمنه سنی مذهب دوی هیڅ حق نه ورکړي او دوی باندې ډیر ظلمونه دي، دا به هم کېدای شي چې په مقابل کې ورته جګ شي او د ایران ستونزې به ډېرې شي. د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات تاثیر ونه کړي، یوازې هغه څه چې موږ د ایران سره لرو شاید دغه اقتصادي نگانه موږ ته یو ستونزمن کار تمام شي، او له بلې خوا موږ ډېر 3 میلیونه افغانان ول کې چې هلته مهاجر دي. دغه ستونزه ده، موږ باید د خپلو افغانانو چاته میشتې دغې لپاره هم باید د ګاونډیانو سره له ټولو سره بیا هم یادونه کوم، په ځانګړې توګه د ایران او له پاکستان سره موږ د خپلو هغو مهاجر وروڼو لپاره هم باید ډېره نرمه ژبه وکاروو.
د امنیتی چارو افغان شنونکی احمد خان اندړو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
کماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف رئیس خپلو کسانو ته امر کړی چې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د دریا یا چمبې وهلو، سندرو اورېدلو او دغه راس د واده د شپې د نکریزو وړلو دوه ته اجازه ورنکړي. دریا یا ټمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې دود دی چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او خوښیو په مراسمو کې وهي. طالبانو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې هم پر موسیقي بندیز لګولې وو. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی میلا کړي چې دریا پراونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کوله بابونه وشان نیول دریا ولی د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کړي چې تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي بینه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځېګوښه شوی دا موټروان بیا بندي کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د ښځو یوازنۍ حواس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي؟ یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د ښځو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل اوسیدونکو چې خپل مستار نوم راهله شی وای ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شذې پکشي دریه وهې سندري اوریا او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده اوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړې دي، خو خپل د خوشحالي لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګت زما، زه فیشن کوم، زه شلباس غوندم، زه د ورور ودل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوښۍ په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخ کې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
یو شمیر هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په خپل کم سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیرو پلور کاوه، خو اوس بیکاره شوي او خپل ژوند او روزګار ته اندېښمن دي. دا چې د طالبانو حکومت ولې دا کار کړی، د امنیتي برخو ویندویانو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. په دې اړه د نرګس مومند حسن زی راپور واوري چې د یو شکایت کوونکي په ژخ پیلیږي.
خاطر هغه ځوان چې په اونیز بازارونو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوي، خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بیکار دی. خاطر زیاتوي ټوله سرمایه یې 15,000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مو کومه سرمایه نه لرو. په خوانی دولت کې هم دا بازار و، مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې پورز دا بازار و، سرکوتل کې به د پنځشنبه پورز دا بازار و، ترباخ کې د جمعې پورز، ګردیز کې د پنځشنبه پورز دا بازار و. موږ به ټول بازارونو ته تللو، موټر او پیرو پلور به مکابه. اوس دولت ټول بند کړی دی. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې اول اړې کړې دي.
دا وای کوم موټر چې مخکې اخستې په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولای. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانی په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوي. دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. لدغه موټر پلورونکو یو ازادي رادیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې مسؤول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټر پلور او پیر ته اجازه ور نه کړي. هغه کسان بیا چې په لویو بارګینینو کې د موټر پیر پلور کاروبار کوي، دا ښه اقدام ګڼي چې د موټر اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکا کړی دی. په کابل کې د یو موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي رادیو ته وویل
دا جمع بازارونه چې بنشوي ډیر خوشوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50-60,000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15-16 رقم نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکو خپل لګښتونه نشي پوره کولای.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او په کابل کې د دوی د امنیت قومندانۍ ویان د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا د شنبه بازار، پنځشنبه بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادېږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا څنګه مسؤلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو لپاره د داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد ډول د افغانستان د وضعیت په اړه راپور ورکړي. د امریکا شخت په مرکه کې همداراز ویلي چې طالبان باید بهرنیو خبريالانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان راپور ورکړي شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر خبريالان وایي چې له سانسور پرته راپور نشي ورکولای. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
یو شمیر خبريالان چې په افغانستان کې د نن کار کوي وایي له سانسور پرته حقایق او پیښې نشي راپورولای. د تخار ولایت یو سیمه ایز خبريال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو کې تر داخل کار میکنه نه میتونن.
هغه خبريالان چې د افغانستان د نن کار کوي نشي کولای پیښو ته لکه څنګه چې په واقعیت کې د انعکاس ورکړي، ځکه اطلاعات سانسوريږي او که خبريالان خبرونه او راپورونه سانسور نکړي د مرګ له خطر سره مخ کیږي.
همدارنګه په پلازمې نا کابل کې خبريال چې د همون غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرې دوه سره د بیان ازادي په افغانستان کې محدودېږي.
سانسور بعضی از خبرها و کار
پس د طالبانو له خوا د خبريالانو د کارونو او خبرونو سانسوریدل د سرګندوي چې ورستربلی په افغانستان کې د بیان ازادي حالت خرابېږي. اوسنۍ حکومت رسنیو او خبريالانو ته د کار او فعالیت سم اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤلې بیالي د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په ازاده توګه راپور ورکړي. اغلی لی امریکا غږ سره په ځنګړې مرکه کې چې د شنبې په ورځ پرشوه، دا هم وویل چې طالبان باید سمدستی د خبریالانو نیول بند کړي او بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان له دننه څخه راپور ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې پر رسنیو د بندیزونو لګول، د خبریالانو نیول، تاوتریخوالی او وهل ټکول یاد کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې دو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې په څو ځلې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي دي د خبریالۍ د دندې له امله نه دي نیول شوی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤول دغه شان هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان خبریالانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخې لیکه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان خبریال رضا پارساوی په یاد هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ویزې اکثر خبرنګاران به پایان رسیده است.
د ډېری خبریالانو ویزې ختمې شوې دي او هر شیبه د دې امکان شته چې دوی به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته به افغانستان ته ډیپورټ شي. د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې لرو. په پاکستان کې د کار زمینه کمه ده او بنسټونه نور مرسته نه کوي. بله مسله زما د ماشومانو د راتلونکي ده. هغوی نشي کولای چې په پاکستان کې زده کړې وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریال او د پاک افغان د نړیوالې ټولنې د کلتوري کمیټې مسؤول محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر 200 زیات افغان خبریالان په پاکستان کې اوسېږي او دې ته په تمه دي چې خپل د مقصد هیوادونو ته کډوال شي.
دلته هم وضعیت کړکېچن دی. د امنیت له پلوه ځاني مسؤلیت نشته او خبریالان بې برخلیکه دي. د هغوی کیسونو ته د رسیدنې کومه هیله نشته او دغو مسلو په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو ذهني تشویش جوړ کړی.
نږدې یوه میاشت وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او ان د حقایقو د ویلو په خاطر وژل کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو ویاندویانو تر رد کړي، خو په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو اندېښنې او شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان الله اصله فرانسوي ژورنالیست مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې د خلاصون هڅې ناکامې شوې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د نورستان ولایت چارواکو وایدا دغه ولایت په وانت وایګل ولسوالی کې دی وی نه چاودلې مرمۍ د چاودنې لامل دوه ماشومان وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل واره.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وای د جمعې ورځې مازیګر نه وخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالی په لری پرته سیما چامګل کې ماشومانو په یو پوخانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پری چاودنه کړیو پکې دریو تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسیدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکارې مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاک وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوې ده. په وینای چې روختي حالات د ډاډ ورتي لاتیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازا ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګرولې پاتې دي چې ډېرې وختونه د چاودنې لامل ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومان ته مرګ جوړ رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات کریم د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مساکلا ولسوالۍ وچکلی ډیره سخته ځپلره، نو زموږ د امارت مسؤلین څخه دا هیله او خواهش دی چې مساکلا پر ود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چاره پر مخ بوزي او دا بند مشته جوړ کړي.
ورور
ورز موږ دغه مشکلات دي دغه د ګریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بیسي مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي خو دلته مخابراتي شبکې نشته او تقریبا دغه منطقې باندې ټلیفونان کار نه کوي مخابراتي شبکې نشته تقریبا 1500-1600 داسې کور دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي هر ډول نشته د دوړو هوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان او ایران خلک او نخبګاندی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دوړو لورو په زیان ده. د نیمروز ولایت پکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه و چې دوړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار اخیسته. ایران وایي چې یو پولیساته وژل شوی دی خو ځینې نور ایرانی رسنۍ وایي چې دوه ایرانی سرتیری په دې جګړه کې وژل شوی دی. طالبان هم وایي چې په دې نښته کې یو پولیساته وژل شوی دی. نن د می میاشتې 28مه د لوژې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونه د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چاري نورې هم ټکنې کړې دي. خود طالبانو ویانز به هلا مجاهد آزادی رادیو تو ویلی د دوی له وخت باندې دوه وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په شکیدو ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنری وای د حقوق کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو لکه بل بیزای شي یا هم بیر تخپلو اصلي مینو تستنیږي. د ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړیتو په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ پر اساس په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپل د ځانونو او خپل کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یک شنبه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو ورکړه پیل کړې ده. دا انتخابات د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ دي. په پام کې ده چې نن مازیګر د رایو ورکولو مرکزونه بند شي او نتیجه وروسته اعلان شي. روسیه تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایی حمله کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حمله وي. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یک شنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. پننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلات ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل مېرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مولوی مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوان ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه دي راکړي، ولې چې ته خو جوړي یې نه باور مې نه درلوده، یوازې کې نه دي خپل سره نه دي دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل، او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي، او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو ځمکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي، او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه، او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژیړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې، او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي، او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل، او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري، او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، او دته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
مردم توقع داره که
خلق دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
مواد مخدر بزنه
میمار هغه له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاون باندې داده چې خاون د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لید چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه به سرپناه او به سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل میرمنو ته اگر کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا یعطیک شیئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولی. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولی شي چې هغه اخلاق حق د خپل مېرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل مېرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
لمیرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل مېرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې مېرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومان ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو مېرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل مېرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعض مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د دې معتادینو مېرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او مېرمن سره بعد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت او حالت په داسې یو وضعیت او حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کی، د دې تداوی او کې علاج او کې، ځکه هغه خاص مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نه مانی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتاد و میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاته ونه کی. او بالاخره کچره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو امدارنګه د خپلوانو امدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منست کی.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی لخپل او خجو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولاند معتادینو تداوی وکي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کوي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغه معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا دو دوی لاسونی سی، عملا دغا معتادین محاکم تا کشکی، عملا دغا معتادین زندانونو تا واد شوی، ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نلری شی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیادین لاس واخلی.
درون آوریدن کو تاسی لازای دی راژیو چخد زهر و کاروان خپروان آوری تا پکتی اویلات او شیدون که لاهور خان لپینزلو سو کالو رایسی نشکوی تا ایچی چو زل دوبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبوی که خپل کاروبار تا دوام ورکری. لاهور زیاتوی چی ورونه می ترماک شران او خد دیری پیسی لری، خوزه د نشول عمل اوس دوی تا محتاجه ایم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کولو، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم، څه به ملاسره م سهار به چې جګ شوم خولۍ به په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یغې دخوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ هم بڅه کوله، چې کور نه بهر کړلم، خو بیا م هم نه کېدله، متاثر شوی وم، خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم، خیر دی نن نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده، ورم کسان به یې راکړو چې بیا به یې نه کوي، بیا به بیا کې زه بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم، کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر م ډکول، دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای، که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو کنه، بیا به یو ته ورتلل، یو ته م به وویل چې یار نه خو یو سګرټ سره څکم، ما سره خو نه چار شته دي، او نه پنځه سره شته دي، نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خاطره وه چې کله مې مور مړه کېدله، ما سره د یوې روپۍ درک نه وو، که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ویل چې ته خو ډوري یې، عین باور مې نه درلوده، یوه ځای کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره کوشش څه سره وکړه، هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه ده پورې کوره سره اکسیجن ورته پیدا کړه، مو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه، و چې ومو بسره داسې کوڅه وه، د کوڅې کې ما ته سایه وختله، مړه شوله، ما یوه روپۍ نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته، بیا راغلم په ارزان قیمت کې، مې دولس کاله کار وکړلو، بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو، بل ورور مې د دکان کوي، بل ورور مې د ننبئی کوي، بس یو ځن داسې پکې ګرځم، کورنۍ خود مون ستړي شوي دي، جنګونې رنې ستړي شوي دي، بهاره نه ستړي شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي، بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه، داسې بس سره کوټې کې اوسېږه، مونږ ته پاس نه رخېږي، چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي، یې دوی نه زه مشر یم، یې دوی نه مو غټه بډې وه، که ما نشه نه وای کړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې، ولې چې کله به چې ما نشه وکړله، چې څه روپۍ به رسره یې په نشیم به ورکړلې، چې څه روپۍ به رسره یې انډیوالان به سره و، چکر یې به وویلې، ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسېد، اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم، د نجارۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویا کړي دي.
ایا په هدا لاست؟ ایا په هدا لاست چې اعتیاد ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي، یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض اوس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري، چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږ داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو، او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالژیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالژیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو کارندویی هم کوي شي.
ایا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی زاړي، خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر لکه ماشا حاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونه خدای دې خیر کی.
څه پیخه ده؟
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته وایم، تاسو د لور د لاسه سم لیونای شو.
څه شي؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په هغه مردار عمل اخته شو.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شي؟ بیا یې روین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا څنګه یې روین شروع کړل؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولای چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزه وا خزه، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناسته یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوښوې؟
یعنې ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده را سره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډری شوی و، اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وي خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو، خو زما کور تباه که.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، وړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.